نظر نکرده است.
سلامونه ستړي مشه تاسو مخه کلازاده رادیو نوري د خبري خبرونه په خبرونو پیلو. په ننګرهار کې سیلابونو دوه ماشومان وژلي او خلکو ته یې درانه مالي زیانونه اړولي دي. د طالبانو سیمه ییز چارواکي وایي د نازیانو ولسوالۍ په لنډي کلي کې د کور د چت د پرېوتو له کبله یوه ماشومه مړه شوې او څلور نور ماشومان ټپیان دي. د بیان له مخې یو بل ماشوم د غنیخیلو په روغتون کې مړ شوی او درې نور ماشومان تر درملنې لاندې دي. په بیان کې همداراز راغلی دي چې په ګوشتي، لالپوري، نازیانو، مومندرې، کامې، بټیکوټ او نورو ولسوالیو کې سیلابونو 250 کورونه او څه باندې 1500 جریبه کرنیز ځمکه ویجاړه کړې ده. په روسیه کې د طالبانو د حکومت سفیر او ځانګړي استازي مولوي ګل حسن حسن د خپل باورلي کې وکاپي د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ته سپارلې دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت او په کابل کې د هیواد سفیر د پنځمبه پورې اعلان وکړ چې روسیه د طالبانو حکومت په رسمیت پیژني. پختر خبري ایجنسی چې طالبان اداره کوي په روسیه کې د افغان سفارت د یو بیان په حواله خبر ورکړ دی چې د باورلي کې اصلي متن به د ځانګړو مراسمو په ترڅ کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته وړاندې شي. د سویس د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی دی چې په تهران کې د هیواد سفارت لا دوه نوي وزند وروسته بیا پرانستل شوی دی. د سویس سفارت د غبرګولی په ډیر شمه د اسرایل او ایران ترمنځ لا دولس ورځې جګړې وروسته وتړل شو. د سویس سفارت په حال کې په ایران کې د امریکا د ګټو استاسولي هم کوي. د سویس د بهرنیو چارو وزارت د یو بیان له مخې سفارت خپل فعالیتونه په تدریجي ډول بیا پیل کړي. د اسرائیلو پوځ وایي چې نن سهار یې د یمن له لوري د هیواد په لور ویشتل شوی یو توغندی کشف او شنډ کړی دی. د ایرانی پلاوی حوثی ډلې یو ویان څو ساعته وروسته په یو بیان کې وویل چې دې ډلې د توغندی د اسرائیلو د جافا سیمې پر لور توغولی دی. اسرائیلو یمنی حوثی ډلې ته ګواښ کړی دی چې که پر اسرائیلو حملو ته دوام ورکړي نو هوایي او سمندري لارې به پرې بندې کړي. د امریکا د ولسمشر پوخانی ملګری او د نړۍ تر ټولو لوی پانګوال ایلن ماسک د یو نوي سیاسي ګوند جوړولو خبر ورکړی دی. ماسک د امریکا ګوند په نوم د سیاسي ګوند جوړولو هدف د متحده ایالاتونو د پټکو د یو ګوندي سیستم ننګول خودلی دی. ماسک چې د ټاکنیزو منډو تړلو پر مهال د ډونلډ ټرمپ نږدې ملګری او مالي ملاتړی و، تېره جمعه یې په یو آنلاین نظر پوښتنه کې له خلکو وپوښتل چې غواړي په امریکا کې د دوه ګوندونو چې له شاوخوا دوه پیړیو راهیسې پر امریکا واکمن د انحصار پای ورسی وکنه. د ماسکو ترامپ ترمنز د می میاشتې په وروستیو کې د مالیاتي لایحو پر سر اختلاف راغی. او د امریکا په تگزاس کې ویجاړونکو سیلابونو لږ تر لږ 50 تنه وژل دي. د شټ پریس خبري اژانس راپور له مخې د ژغورنې ډلو پرون د هغو وو وشتون جنو لټه کوله چې د یو سین پر غاړه میلې ته تللې وي. د انجونې ترې تمې دي او تر اوسه د مړي ژوندي حال احوال معلوم نه دی. په کرنوي ولسوالۍ کې د 1500 ماشومانو په ګډون درې څلوېښت تنه مړه شوي او په څیر موسمو کې د څو نورو کسانو د مړینې خبر ورکړل شوی دی. په تگزاس کې سیلابونه د جمعې په ورځ پیل شوي او هلته دی وی لوی سیند د اوبو کچا اته متره لوړه شوې ده. خبرونه مو واوریدل وړاندې سره د مطالبه اوریدل شي. نن د محرم میاشتې لسمه یا د عاشورا ورځ ده. په کابل کې یو شمېر شیعه ویرکوونکي وایي چې طالبان پرې د امنیت په نوم محدودیتونه لګوي. وړاندې به د دغې مراسمو په اړه روسي جزئیات درته ولرو. روسیه د پنجمه په ورځ د طالبانو حکومت په رسمیت وپېژنده چې د افغان ښځو د غبرګون سربېره یې نړیوال غبرګونونه راوپارول. افغان ښځې وایي
د طالبانو حکومت هیڅکله ځان مجبور نه احساسوي چې باید بدلون راولي یا د ښځو حقونه ته درناوی وکړي.
وړاندې به د نړیوالو غبرګونونو تر څنګ د افغان ښځو اندېښنې هم در سره شریکې کړو. د محمد سره واورئ چې د محمود شاه حبیبي ورور وایي طالبان یې ورسره د ورور په لټون کې هیڅ مرسته نه کوي. په داسې حال کې چې د هغوی په بند کې دی خو طالبان بیا دا خبره نه مني.
مخالفت لري د ایتو کړي دي د طالبانو کې مده متاسفانه چې موږ یې نه منلې او ټول رضې مسترد کړي دي. نه موږ ته رسمي جواب راکړي دي د رضې نه منلې ده نه رسمي جواب راکړي دي.
لدی سربیرا نړیوالو مسایل ته هم تم کی ګوندر مطالبه مشتملتی هم غواړم.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبری ټولګه
به هم ستړي مشه ز فرید سیالم او په تخنیکی چارو کې را سره شفیق یار دی. نن د محرم میاشتې لسمه د شورا ورځ ده، خو په کابل کې یو شمېر شیعه ویرکوونکي تور پوری کوي چې د طالبانو حکومت د امنیت په نوم په دې مراسمو محدودیتونه لګولې دي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت د شورا د مراسمو لپاره د کلک کمیونیټي تدابیرو خبر ورکړی دی. د شورا ورځ د افغانستان یو شمېر ولایتونو کې هم لمانځل شوی. هرات کې به یو شمېر شیعه ویرکوونکي اسلام کلا ته تللي دي او له ایرانه تازه راستنه شو کډوالو باندې خواږه او خواړه ویشلي. نور تفصیل اکرام الله اکرام ناورو.
د محرم میاشتې لسمه د شورا ورځ په پلازمینه کابل کې شیعه ویرکوونکو نمانځلې، خو یو شمېر دوی تور پوری کوي چې د طالبانو حکومت د امنیت په نوم په مراسمو محدودیتونه لګولي. دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې دا ادعا هم وکړه چې په لوړ غږ د مرسیو په خپرولو او د خیمو او تور بیرغونو د لګولو په ګډون د مراسمو په بیلابیلو بڼو محدودیت هغه څه دي چې د سکال د شورا مراسمې پیکه کړي دي. په کابل کې یو شیعه ویرکوونکي چې نه غوښتل نومې په راپور کې خپور شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل دی وایي طالبانو د سینې وهلو مراسمو اجازه رانه کړه او زموږ مخه یې ونیوله. دوی ویل چې دا محدودیتونه د امنیت لپاره دي. موږ حیران یو چې امنیت دې ته وایي چې یو څوک دې زموږ د مذهبي مراسمو مخه ونیسي. دوی اجازه نه راکوله چې د امام حسین مراسم ترسره کړو. د کابل اوسیدونکو او یوې شیعه ویرکوونکي چې دې هم نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي بیا د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا وکړه چې طالبانو سکال د تیر کال په څیر بیا هم د محرم د لس ورځو مراسم درې ورځو او د کابل ښار څو برخو پورې محدود کړل.
طالبان هڅه کوي او شیعهګان د مراسمو ترسره کېدو ته نه پرېږدي. دوی د سقاخانو ته جوړېدو مخه ونیوله، دغه شانې د یو شمېر ځوانانو مخه ونیوله چې دوی غوښتل له بیرغونو سره بیرون ووځي. دوی دا کسان ونیول او تاوتریخوالی ورسره وکړو.
په کابل کې د شیعه لمانو د ټولنې یو غړي جواد صالحی دغه تورونه وداوي نه رد او نه هم تایید کړي، خو ازادي راډیو ته وویل چې مراسم د امن په فضا کې ترسره کیږي. دوی په کابل کې د محرم مراسم په جمعتونو او تکیه خانو کې روان دي او تر اوسه کوم ستونزه نه ده پیدا شوې. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد په دې راپور کې د مرکه شویو کسانو د تورونو او وداو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو د کابل یو شمېر اوسیدونکو هم ازادي راډیو سره په خبرو کې دا تایید کړه چې سکل د شورا مراسم د تیرو کلونو په پرتله پراخ او له شورا ډک نه دي او ټول مراسم د کابل په لویدیز دشت برچی سیمه کې په معلومو تکیه خانو کې ترسره کیږي. د کابل یو شمېر اوسیدونکو دا هم ویل چې نن د کابل په بیلابیلو سیمو کې ټلیفوني شبکې هم غیر فعال شوې. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت د محرم میاشتې لسمې یا شورا د ورځو لپاره د کابل په ګډون په بیلابیلو ولایتونو کې د سختو امنیتي تدابیرو خبر ورکړی. د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان ملي ټلویزیون په خپل ایکسپانه د دې وزارت د ویان عبدالمتین قانی یو غږیز بیان خپور کړی چې هغه پکې خلکو ته د ښه امنیت ډاډ ورکړی او له خلکو یې غوښتي چې د محرم او شورا په ورځو کې د امنیت د ټینګښت په موخه د هر ډول مشکوکو کړنو په اړه مسؤلانو ته خبر ورکړي. په همدې حال کې د هرات، بامیان، غزنی، مزار او پکتیا په ګډون په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم د شورا مراسم نمانځل شوي. په هرات کې یو شمېر شیعه ماتم کوونکو ازادي راډیو ته وویل چې دوی نن د محرم د لسمې نظر په اسلام کلا کې له ایرانه تازه راستنو شویو کډوالو ته یوړ او هلته یې سلګونه کورنیو ته خواږه او خواړه ورکړل. لډلې مهدی جعفری ازادي راډیو ته وویل
مسجد
کې امروز دی وای کوم جمعتون چې نن نظر او خیرات کړي او ټول راغلي وو د اسلام کلا د کډوالو کمپونو ته او هلته په تازه راستنو شویو کډوالو خپل نظرونه ویشل. د غراز له هغې اړه خدراتک په وخت کې مسافر په موټرو کې هرات ته انتقال کړل. کڅوم د تیر جمهوریت نظام پر مهال د محرم میاشتې لومړی تر لسمې نیټې په ځانګړي ډول د محرم لسمه د شورا ورځ د افغانستان په ګڼو جمعتونو، تکیه خانو او سقه خانو کې د شیعهګانو لخوا په پراخ ډول او ځانګړو مراسمو سره لمانځل کېده، خو مخکې تر دې په څو ځلې په دې مراسمو د داعش خراسان څانګې له لوري خونړي بریدونه هم شوي چې اغیزمن کړي او کمرنګ کړي دي.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان پډیر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. سلیریش ساته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
تاسو مخه غلازادي رادیو نوري د افغان الاصل امریکایي محمود شاه حبيبي کورنۍ د طالبانو حکومت د ویاندای اداره د بیچ د دوی دارزي پر بنسټي هر اړخیزه څېړنه کړي او حبيبي ور سره نشته. د محمود شاه حبيبي ورور احمد شاه حبيبي ازادي رادیو سره خبرو کې دا وکړه چې د طالبانو حکومت د دوی هیڅ ډول اریزه منلې نه ده. نور تفصيل د فیروز عزیزي په دې راپور کې.
د طالبانو حکومت دوایان لدی خبری ورسته چې د دوی اړوند ادارو د افغاني ولس له امریکایي محمود شاه حبیبي د اړیزي پر بنسټ څېړنه کړې او نوموړی ورسره نسته. د حبیبي ورور ادعا کوي چې د طالبانو حکومت د دوی هیڅ کومه اړیزه نه ده منلې او ور مسترد کړې دي. احمد شاه حبیبي د شنبه په ورځ د جولای په 15مه ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
برخلی کی معلوم کړی مخاله دې ریر دایو ته کړی دي د طالبانو کې مده متاسفانه چې تیمور زنه نه منلې او ټول رضې مسترد کړی دي نه موږ ته رسمي جواب را کړی دي د رضې دا نه منلې دا نه رسمي جواب را کړی دي نه په هغه باندې کار کړی دي دا خبره هم بې ځای ده دای بې ځای ده چې تیمور د رضې په اساس سره په تاسو وګرځیدل او معلومات وکړي د په باره کې او دې پیدا نه کړي.
د طالبانو حکومت وایي ذبیح الله مجاهد د پنجشنبې په ورځ د جولای په درېمه په یوه اعلامیه کې چې خپله ایکسپرنه یې خبره کړې وه ویلي وو چې دوی هیڅ داسې نښه نه ده موندلې چې ثابته کړي حبیبي دې د طالبانو د استخباراتو یا بلې ادارې لخوا نیول سوی وي. په اعلامیه کې ویل شوي وو چې د دوی اړوندو ادارو د حبیبي د کورنۍ د اړیزي پر بنسټ هر اړخیزه څېړنه کړې ده. په دغه اعلامیه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دا هم رد شوی وه چې ګواکې طالبانو نوموړی په پټه نیولای او ساتلای دی. مجاهد ویلی وو دوی د یو نظام په توګه د مجرمانو پر ساتلو ته اړتیا نه لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د عدالت لپاره د انعامونو پروګرام په خپله رسمي پاڼه خبره کړې اعلامیه کې ویلي وو چې د طالبانو استخباراتو محمود شاه حبیبي د 2022 کال د اګست په میاشت کې نیولای دی. د حبیبي ورور احمد شاه حبیبي هم د هغه کسانو د خبرو په حواله چې د په خبره محمود شاه حبیبي سره یو ځای نیول شوی و ادعا کوي چې محمود شاه حبیبي د طالبانو استخباراتو نیولای دی. هغه وړاندې ازادي راډیو ته وویل
د سپین اورز بوتي د کور څخه د جوړ سره او چې کوم وخت دی به وي تقریبا نو شنو کسان د دفتر څخه بوتل په هغه وخت کې دی به وي او کوم وخت دی به وي 15 پر متر د طالبانو راغله او پر کوم سړک چې د کور دی اصله کې تقریبا د 2 ساعتونو د پر تړلې وو. بیا د کور تر پورته سوال ته ټول کتابونه او کمپیوټر وو ځین شانو سره یو ورل نو هغه نور همکارانې بیا ورسته راغله سو ده په شمول د ډرایور هغه هم راغله سو دا نور همکارانې سره موږ خبرې وکړلې ځینې راته وویل چې دی د سره یو ځای ساتل کېدل د اخبارات پر اساس کې نو هغه ټول تحقیق شوی وو د طالبانو خوا څخه دا خپل یو ثبوت دی.
احمد شاه حبیبي دا کوي چې دای او د امریکا حکومت د طالبانو لخوا د ورور د نیول کېدو اړوند ګڼ نور شواهد هم لري چې ضربه یې رسنیو ته وړاندې کړي. نوموړی دا هم کوي چې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې ورسره ژمنه کړې چې تر هغه به د طالبانو حکومت سره کوم تعامل ونه کړي تر څو چې د خبره حبیبي آزاد کړای نه وي. د یادونې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د عدالت لپاره د نمونو پروګرام اعلامیه کې د محمود شاه حبیبي د ځای موندلو او بیرته راستنېدو په اړه د معلوماتو لپاره تر 5 ملیون ډالر پورې د انعام ټاکلو هم ویل شوي وو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایاندي ټامی بروس د طالبانو د حکومت لخوا د امریکایي وګړي جورج کلیسمن تر خوشي کېدو وروسته ویلي وو چې د محمود شاه حبیبي او په افغانستان کې د ځینو نورو امریکایي بندیانو د خوشي کولو هڅې هم روانې دي. تر کلیسمن مخکې د طالبانو حکومت دوه نور امریکایي وګړي راین کاربرت او ویلیام مکنټي هم خوشي کړي وو. افغاني الاسلام امریکایي محمود شاه حبیبي د افغانستان د ملکی هوایي چلن د خپلواکۍ اداري پخوانی رئیس وو او د جمهوریت نظام تر سقوط وروسته په کابل کې د آسیا مشورتي ګروپ په نوم له مخابراتي شرکت سره کار کاوه.
وړاندې درته نړیوال موضوعات هم لرو خو اوس افغانستان کې تم کیږو. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ خبرداری ورکړی دی چې د بشري حقونو په اړه د رښتینی او دوامداره پرمختګ پرته د طالبانو عادي کول خطرناکې پایلې لرلی شي. تفصیل اکرام الله اکرام ناورو.
د روسي لوري د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو په وړاندې د خبرګونونو په دوام د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ ویلي د روسي د غبرګړې ناهیلې او اندېښمن کړي. نوموړي پرون د جولای په 15مه په خپل اکسپانه په یو بیان کې ویلي طالبان باید تر هغه وخته عادي ونه بلل شي چې د بشري حقوقو په ځانګړي توګه د ښځو او نجونو د حقوقو په اړه دوامداره او د تایید وړ پرمختګ نوي کړي. خاغلی بینټ ټینګار کړی چې د روسیې دغه پریکړې یو خطرناک بیلګه جوړوي او په افغانستان کې او له دې هیواد ورخوا رژیمونه هڅوي چې په معافیت سره له بشري حقوقو نه سرغړونه وکړي. یو شمېر نجونې او مېرمنې چې د طالبانو تر واک لاندې په افغانستان کې له خپلو بنسټیزو حقوقو بې برخې دي وایي د روسیې په څیر د ځواکمنو هیوادونو له لورې د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندل دوی هڅوي چې د ښځو حقونه له پام وغورځوي. د بهار په نوم له زده کړو راګرځول شوې یوې نجلۍ ازادي راډیو ته وویل
واقعا دا خبر هیڅ زما لپاره د خوښي وړ نه و. د یو افغان نجلۍ په توګه زه فکر کوم چې هیڅ هیواد باید دا حکومت تر هغه مهاله په رسمیت ونه پیژني سوچ د افغان ښځو او نجونو بنسټیز او لومړني حقونه بیرته ورنه کړل شي، ځکه کله چې داسې لوی هیوادونه لکه روسیه دا ډول اقدام کوي د طالبانو حکومت هیڅکله ځان مجبور نه احساسوي چې باید بدلون راولي یا د ښځو حقونه ته درناوی وکړي.
یو میرمن چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته بې دندې شوې د نوم د نه خپرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل
کله چې یو هیواد نړۍ کې ډیر پرمختګ کړي هغوی د افغانستان حکومت په رسمیت پیژني، دا په دې معنی ده چې دوی هغه څه قوانین چې بشر سره په تضاد کې دي دا نو بیا خپله په دې معنی ده چې دغه هیوادونه هم په افغانستان کې نه غواړي چې انجونو درس وایي، انجونو کار وکړي یا هم د افغانستان خزینه پرمختګ وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې د روسیې لپاره د طالبانو نوي ټاکل شوي سفیر ګل حسن حسن پرون شنبه د جولای 15 زما په مسکو کې دغه هیواد د بهرنیو چارو مرستیال وزیر تخپل باور لیک وړاندې کړ. د طالبانو تر واک لاندې بختر اژانس په مسکو کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان د سفارت له قوله ویلي د طالبانو د سفیر د باور لیک اصلي متن به د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته د ځانګړو مراسمو په ترڅ کې وړاندې شي. لدی مخکې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت او په کابل کې د روسیې سفیر اعلان کړی و چې مسکو د طالبانو حکومت په رسمیت پیژني. د طالبانو حکومت د روسیې د اقدام زړورتیا بللې خو د روسیې د پریکړې پراخ غبرګونونه هم راپارولې. نږدې څلور کال کې د چین په ګډون د طالبانو پلویانو د روسیې لدی پریکړې هرکلی کړی خو د بشري حقونو ګڼو بنسټونو او د طالبانو مخالفو سیاسي سیرو د روسیې د اقدام په سختو ټکو غندلې او دای د افغان مېرمنو په وړاندې په جنسیتي اپارتایت کې ښکیلتیا او د عدالت نقص بللې. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ نږدې څلور کاله تیریږي. دوی په دې هیواد کې د کار او زده کړو په ګډون په ښځو پراخه محدودیتونه لګولي. دغه راز ادعا کېږي چې حکومت یې ټول شبونه نه دی. ظاهرا همدا دلایل لامل شوي چې تر اوسه یې له روسیې پرته هیڅ هیواد حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. خو د چین په ګډون متحده عرب امارات، ایران، ازبکستان او پاکستان له طالبانو سره د اړیکو په خاطر خپل ډیپلوماټان کابل ته استولي. دغه هیوادونو دغه راز د افغانستان په سفارتونو او قونسلګریګانو کې د طالبانو ډیپلوماټان هم منلي او له دوی سره ښې سوداګریزي اړیکې لري.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د اوکران ولسمشر ولادیمیر زلنسکی له خپل متحدانو سره وروستۍ نوې موافقه سایله وایي لدې سره بعد روسي پر وړاندې په جګړه کې سلګونه زره بي پلوټالو ته کې تر لاسه کړي. تفصيل احمد تکل نورو.
ولسمشر ولادیمیر زلنسکی وایي چې له یو امریکایي شرکت او د ډنمارک او سویډن په ګډون له اروپایي متحدانو سره وروستۍ موافقه به اوکران ته دا وړتیا ورکړي چې د روسي په قلمرو کې د دفاعي صنایعو، هوایی اډو او د تیلو د چانځایونو په ګډون مهم اهداف په نښه کړي. زلنسکی پرون په یو ویډیوي وینا کې وویل اوکراین د داسې ګامونو اخیستو ته چمتو دی چې په نتیجه کې به یې روسیا داسې وانګیري چې د دې جګړې د پیلولو توان باید وګالي. هغه زیاته کړه د دې یرغل لپاره باید له روسیې سره حساب کتاب وشي. زلنسکی دا څرګندونې په داسې یو مبهم حالت کې کوي چې کیف د خپل تر ټولو لوی ملګری یعنی متحدو ایالاتونو له لوري د وسلو د ترلاسه کولو په برخه کې ډاډه نه دی. د جولای په دوهمه د متحدو ایالاتونو هغه پلان اوکرایني چارواکي حیران کړل چې وایي اوکراین ته بلدي وروسته ځینې هغه وسلې چې په خوا یې ورکولې ورنکړي. امریکایي چارواکو ویلي چې په خپلو وسلتونونو کې د ځینو وسلو زیرمې کمې شوې دي. خو په عین حال کې ولسمشر ډونالد ترامپ ویلي دي چې د روس سیال ولادیمیر پوتین پوهیږي چې ښایي متحد ایالات نور بندیزونه پرې ولګوي، ځکه مسکو په اوکراین کې د اوربند غوښتنه یو ځل بیا رد کړې ده. ترامپ د جمعې په ورځ خبریالانو ته وویل موږ تل د بندیزونو خبره کوو او پوتین په دې پوهیږي چې ښایي دا بندیزونه پر ده هم ولګول شي. ترامپ له دې څرګندونو مخکې ویلي و چې له زلنسکي سره یې ډېرې مثبتې ټلیفوني خبرې درلودې. زلنسکی هم له ټرمپ سره خپل خبرې ګټوري وبللې. غ هم دره زیاتونه وکړه چې د امریکا له یوې مخکخه کمپنۍ سویفت بیټ سره د ډرون الوتکو د پیرلو موافقه کړې ده. خغلی زلنسکی ویل چې په دې ډله کې کشفی ډرونونه هم شامل دي. د هغه په وینا کشفی ډرونونه د روسیې پر ضد د جګړې لپاره خورا مهم دي. سویفت بیټ چې د اوکراین د ولسمشر په وینا په اوکراین کې د فعالیت سابقه هم لري، د مصنوعي ذهانت په وسیله د ډرونونو په جوړولو کې مهارت لري او له پخوا راهیسې یې له اوکراینی انجینیرانو او پوځي چارواکو سره همکاري کړې. زلنسکی همداراز له ډنمارک سره د هغې موافقې یادونه وکړه چې له مخې به یې دواړه هیوادونه په ګډه په ډنمارک کې ډرونونه جوړوي. ولسمشر زلنسکی له سویډن او لاتویا سره هم د اوکراین د پوځي ملاتړ د یوې نوې موافقې خبر ورکړ. که څه هم روسیې په دې جګړه کې ډېر تلفات ورکړي او د ډېرو دفاعي لګښتونو له کبله یې اقتصاد هم زیانمن شوی دی، خو ډېری څارونکي په دې باور دي چې پوتین له اوکراین سره د اوربان موافقې ته ډېره بیړه نه لري او فکر کوي چې دا جګړه دای ګټي.
له خبرونو ور اخوا
کاتون یا هغه لند فلمونه چې د ماشومان لپاره جوړیږي د ماشومانو پر ذهني ودې تاثیر لري. تفصیل له سنکا کرنا په دې راپور کې ورو چې د ماشومانو د کاتون په غږ پیل کې
راځه جنبانو خو خمستي وکړه.
د ماشومانو لپاره د انیمیشن یا کارتونی فلم چې تاسو یې یو برخه واوریده افغان ځوان مجیب الرحمن ایمان جوړ کړی دی. ایمان چې د میدان وردګ ولایت د سید آباد ولسوالۍ اصلي اوسیدونکی دی، لوړې زده کړې د لسانس تر کچې د تاریخ په برخه کې کړې دي. خو د انیمیشن یا کارتونی فلمونو جوړولو ته یې څنګه مخه کړه؟ ایمان وایي
په پنځم کې چون په مغه وختو کې بعد ما ډیزاین او دغه شانو سره کاوه یو سم زده او هغه وختو کې کابل کې دومره ډیر فرمختللی کورسونه او د شانو نو انټرنیټ هم دومره ډیر نه وو. یو کم انټرنیټ مو درلود او په هغه کې به ما سره لګیا و د شان به مې آنلاین ارز د کول.
ایمان وی به وروسته ځینې کورسونه پیدا کړل او ګرافیک ډیزاینینګ وویلو، 2D او 3D کارتونیان یې زده کړل او په دې برخه کې بیلابیلې دندې هم ترسره کړې دي. ښاغلی ایمان د دې کارتونونو په اړه ډېر جزئیات ورکوي.
په دوو بخښو باندې ویشل شوي، یو هغه کارتونی دي چې چاپي وي، بل هغه کارتونی وي چې انیمیشن لري. انیمیشني کارتونی بیا په دوو برخو ویشل شوي دي. یو 2D کارتونی ورته وي د موږ تاسو چې ورته دو بودي وایو، د دوه حرکت نسبتا دومره منظم نه وي، خو بیا هم په اوس وخت کې چې د ای آی وتلی دی او پروګرامونه پرمختګ کړی دی تډی راحت منظم شوی. او بل ډول چې دی 3D کارتونی ورته وای چې هغه بیا دری بودی دی او نسبتا هغه کارتونی ښه داستان پکې جوړیږي، حرکات یې اسانه وي.
ایمان وای تر اوسه ځانته نورو کسانو ته د هغوی په غوښتنه ګڼ انیمیشنونه یا کارتوني فلمونه جوړ کړي دي. دېش کلن مجیب الرحمن ایمان چې خپله هم د کارتوني فلمونو لیدل خوښوي وایي د دې فلمونو ښېګڼه دا ده چې د هر عمر سړی لیواله وي. دی د انیمیشن یا کارتوني فلمونو د ښېګڼو په اړه وایي،
دا عموما د پیغام رسولو تر ټولو ښه وسیله ده. کارتوني د اول سر نه چې د کارتونو تاریخ مطالعه کو تر نن پورې په دوی کې کمښت نه دیر غلی بلکې زیادښت پکې غلی دی او ورځ تر بلې ډیریږي. د هر عمر سړی کارتونی ګوري او پیغامونه ورځنه اخلي. د ټولنې د اصلاح د ماشومانو د روزلو د هر څه لپاره پیغامونه پکې رسول کیږي.
ایمان وای نورې ښېګڼې دا دي چې د دې فلمونو جوړول د نورو فلمونو په شان ډېرو وسایلو او امکاناتو او بهر ګرځېدو راګرځېدو او د شارټونو اخیستلو ته هم اړتیا نه لري. خو په خبرې د دې جوړول هم بیلابیل پړاوونه لري چې وخت غواړي. انیمیشن یا کارتوني فلم د فلمونو هغه ډول دی چې پکې د اشیاء او اشخاصو ډیجیټلي انځورونه یا تصویرونه داسې ښودل کیږي چې لیدونکي متحرک احساسوي. که څه هم د ایمان په خبره کارتوني فلم یا انیمیشن د هر عمر خلک ګوري، خو ماشومان یې ډېر خوښوي. د ماشومانو د ادبیاتو او هنرونو فعالان له دې ډلې د ماشوم د ادبیاتو کور مرستیاله اسما کاکړ وایي د کارتوني فلمونو کتل ماشومانو ته ډېره ګټه لري. خو په خبره د ماشوم عمر ته په کتو باید د محتوا له نظره د فلم په انتخاب کې ورته دقت وشي.
دغوی تخیلي ځواک پیاوړی کوي، ژبه زده کوي، خبرې زده کوي، خو اخلاقو ته یې هڅوي، دوی ته زده کړه خوندوره کوي او د دوی لپاره ډېره ښه ساتي ده او دوی ته خوښي ورکوي. خو مهمه دا ده چې د ماشوم عمر او محتوا ته باید پاملرنه وشي.
نو موږ ورته زیاتوي دا ځکه مهمه ده چې په ځینو کارتوني فلمونو کې تاوتریخواله هم شته، له واقعي ژوند لري کېدل هم ارزښتونه او باورونه پکې اغېزمنېدل، او ماشومان په تلویزیون یا ځیرک تلیفون کتلو هم روږدي کېدای شي. هغه ټکي چې زموږ د مرکې سړی مجیب الرحمن ایمان هم سره همغږی دی.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې ته سر ورکړه کړئ
azadiradio.com.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
د بیپولر ډاکټرانو سازمان ویلي چې د ماشومان ترمنځ ناروغیو د زیاتېدو له امله هلمند، هرات او بلخ ولایتونو کې د دې بنسټ تر ملاتړ لاندې روغتونونو باندې فشار زیات شوی دی. دغه سازمان د پنجشنبې په ورځ په راپور کې ویلي چې دا روغتونونه د ډاکټرانو بسترونو، درملو او طبي وسایلو کمښت سره مخ دي. نور تفصیل فیروزی عزیزین اورو.
دا انجلی د هلمند ولایت اوسیدونکی ده. وای کوچنی ورورې په خورځوکه یخته دی، خو خبره یې د درملنې لپاره یې په روغتونونو کې لازمې اسانتیاوې نسته. د چینه غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې نوم په راپور کې خپور سي. د غږ بدلولو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل څو ځلې یې خپل ناروغ ورور دولتي روغتونونو ته وړی، خو په خبره یې کله د ګڼه ګوڼې له امله ورته نوبت نه رسیږي او کله سمه درملنه یې نه کیږي. د بلخ ولایت اوسیدونکي مهناس هم په دولتي روغتونونو کې چې د بهرنیو مؤسسو په ملاتړ فعالیت کوي له روغتیايي ستونزو شکایت کوي. نوموړی ازادي راډیو ته وویل
مشکلات صحي فعلا د ولایت بلخ سابق کده زیات شده او تقریبا یک هفته یا درس پیش با یک از دوستان
په بلخ ولایت کې روغتیایي ستونزې د پخوا په پرتله زیاتې شوې دي. شاوخوا یو نیوړندې له خپلې یوې امیندوارې ملګرې سره دولتي روغتون ته تللی وم. د روغتونه دروازې نیولې تر معاینې پورې دوی پیسې غوښتې، په داسې حال کې چې پخوا داسې نه وه. ناروغان په لیکو کې ولاړ وو، امیندوارو مېرمنو درد تېره وو. دا ټولې ستونزې یوازې د دې لپاره دي چې د دوی اقتصاد ښه نه دی، ځکه دولتي روغتونونو ته ځي. له هغه وخته چې مرستې بندې شوې وړیا درمل هم نشته.
په افغانستان کې د نازک روغتیایي وضعیت په اړه د اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د بې پولې ډاکټرانو سازمان ایم ایس ایف د پنجشنبې په ورځ د جولای په درېمه په یو راپور کې ویلي چې د ماشومانو ترمنځ د ناروغیو د زیاتېدو له امله هلمند، هرات او بلخ ولایتونو کې د دې بنسټ تر ملاتړ لاندې روغتونونو باندې فشار زیات شوی دی. د یاد سازمان په ټکو دغه روغتونونه د ډاکټرانو بسترونو، درملو او طبي وسایلو له کمښت سره مخ دي چې له دې امله پکې د ماشومانو سمه پالنه او درملنه ستونزمنه شوې ده. د بې پولې ډاکټرانو سازمان زیاته کړې چې ډېر شمېر ناروغ ماشومان روغتونونو ته راوړل کېږي، خو ډېری د طبي پاملرنې ترلاسه کولو مخکې باید اوږد انتظار وکړي. یاد سازمان وایي د هلمند د بوس روغتون په بیړنۍ څانګه کې د درملنې لپاره له 50 کلونو د کم عمره مراجعینو ماشومانو شمېر په 2022 کال کې له 450 په 2040 کال کې یو لکو 220 ته لوړ شوی دی. د یاد سازمان شمېرې ښیي چې یوازې د روان کال په اپریل میاشت کې نږدې 14,000 ماشومان چې عمرونه یې له 50 کلونو کم دي د روغتون بیړنۍ څانګې ته ورستل شوي دي، چې د 2020 کال راهیسې د میاستنۍ مراجعې تر ټولو لوړه شمېره ده. د بې پولې ډاکټرانو سازمان راپور دغه شان ښیي چې د 2015 کال په لومړیو 15 میاستو کې په هرات کې د دې مؤسسې په ملاتړ د روغتون په بیړنۍ څانګه کې هر ورځ په اوسط ډول د 345 ماشومانو درملنه سوې چې د تېر کال د همدې مودې په پرتله 20% زیاتوالی ښیي. په یاد روغتونونو کې ډاکټران دا حالت تاییدوي او وایي چې د هرې ورځې په تېرېدو د ناروغانو شمېر زیاتېږي. د هلمند ولایت د بست ولایتي روغتون د ساري ناروغیو متخصص ډاکټر شیرعلي زهیر د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې د جنوري په میاشت کې د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا د اجرایوي فرمان تر صدرېدو وروسته د امریکا ټولې بهرنۍ مرستې وزن ځنډول سوي. ټرمپ هغه وخت ویلی و چې د دې مرستو بیوروکراسي د امریکا له ګټو سره سمون نه لري. د دې مرستو بندیدو د روغتیا سکتور په ګډون په افغانستان کې په بیلابیلو برخو اغیز کړی دی. د روغتیا نړیوال سازمان او همکاري ادارې د روغتیا نړیوال کلسټر د روان کال د جوزا په 15مه ویلی و چې د امریکا لخوا د مرستو له بندیدو وروسته په افغانستان کې د 422 روغتیایي مرکزونو فعالیتونه درول سوي دي. بلخوا د افغانستان د اکثر ولایتونو په ځانګړي ډول د لرې پرتو سیمو اوسیدونکي تل د روغتیایي مرکزونو او مسلکي ډاکټرانو له نشتوالي شکایت کوي او وایي چې ستونزې باید هوارې شي.
آزادي رادیو